په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو ته پایل دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنیدلی اوغلو سبا جمعه د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. امریکا غږ چې په وینا یې دغه ارزونې مسوده ترلاسه کړې ویلي چې د ملګرو ملتونو دغه استازي په خپله ارزونه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو او میرمنو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. ارزونه کې وړاندې راغلي په هر نړیوالو نظامونو او ادارو کې په رسمي توګه د افغانستان بیا ورګړېدل د افغان ښځو برخې اخیستنې او رهبریت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې پیژندل شوی ډیپلومات فریدون سنیدلی اوغلو ته دنده ورکړه چې د افغانستان په اړه خپل ارزونه وکړي او خپل راپور د نومبر تر 18 پورې چمتو کړي. طالبانو که څه هم تر اوسه دغه خبرېدونکو راپور په اړه تفسیر نه کړی، خو مخکې تر دې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت راپورونه بیا اساسه بللی دي. طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نجونو او ښځو پر تعلیم او تحصیل بندیزونه لګولي او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو یو شمېر ټولنیزو چارو کې د هغوی ګډون منع کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل د روښانه راتلونکي او پرمختګ لپاره حیاتي بللی دی. د حامد کرزی پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمتری ژیرنوف سره په کتنه کې کړې دي. تر دې وړاندې د حامد کرزی په ګډون بیلابیلو سیاستوالو او نړیوالو ادارو د طالبانو پر حکومت غټ کړی چې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا په دې برخه کې کوم اخکار نرمخ نه دی ښودلی. کله چې طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، تشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او 2022 کال په دسمبر میاشت کې د هغوی پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې. طالبانو که څه هم ویلي چې دا تعلیمي او تحصیلي مرکزونه به تر دویم اعلان یا د شرایطو تر برابرۍ دو پورې تړلي وي، خو دا معلومه نه ده چې د شرایطو د برابرولو کار کوم ځای ته رسېدلی دی. د بریتانیا سترې محکمې له دې هېواد رواندا ته د پناه غوښتونکو کډوالو د لیږد پریکړه ناقانونه بللې ده. سوشتد پرس خبري آژان د بریتانیا د سترې محکمې په حواله پرون چهارشنبه وویل داسې رښتینی ګواښ نشته چې ممکن پناه غوښتونکي له رواندا بیرته هغو هېوادونو ته ولیږل شي چې ترې تښتېدلی دي. د بریتانیا د حکومت د پریکړې له مخې چې د تیر کال په پسرلي کې کړې، دوی هغه کډوال رواندا ته لیږي چې په ناقانونه توګه وړو بیړیو کې بریتانیا ته تللي دي. د بریتانیا د کډوالو شورا د راپور له مخې چې د تیر اکتوبر میاشت کې په لومړیو کې خپور شو، بریتانیا ته سږ کال په تللو ناقانونه کډوالو کې لومړی د افغانستان او بیا د ایران او ترکیې ډېر وګړي شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې هغه ترهګره ډله نومولې پر روانه جګړه کې د بشري وقفې غوښتنه وکړه. د هغه پریکړې لیک له مخې چې د دې شورا 12 غړو بېګاښ په ناوخته ورته مثبتې رایې ورکړې، په غزې ترانګه کې د یوې داسې وقفې چې څو ورځې دوام وکړي غوښتنه کړې تر څو دې سیمې ته مرستې ورسول شي. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او بریتانیا چې درې واړه د امنیت شورا دایمي غړي او د ویتو حق لري، دې پریکړه لیک ته چې مسوده یې د مالټا لخوا وړاندې شوې ول رای ورکولو ډډه وکړه. دغه پریکړه لیک همداراز د ټول هغو یرغملو د سمدستي او لقاید او شرط پرته د خوشې کېدو غوښتنه کوي چې سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړی دی. اسرائیل د حماس د سخت دریځو په دغه برید کې 1200 اسرائیلیانو د وژل کېدو ترڅنګ د شاوخوا 240 نورو د یرغمل کېدو خبر ورکړی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن په دوحه کې د قطر له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه لوبه د 2016 کال د فوټبال د نړیوال جام لپاره د مقدماتي لوبو د دوهم پړاو په ترڅ کې ترسره کیږي. له قطر سره دې لوبې ته د افغان لوبډلې په ترکیب کې څو نوي لوبغاړي شامل شوي. د افغانستان د فوټبال ټیم مشر روزونکي اشلي مایکل چې نوې دنده پیل کړې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې لوبډلې دې لوبې ته ښه تیاری نیولی او د آسیا جام له اتل سره لوبي ویرنه لري. د افغانستان تیم د مقدماتي لوبو په دې پړاو کې له قطر، کویت او هند سره په یو ګروپ کې دی. او د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په نیمه پایلو کې نن د جنوبی افریقا او استرالیا لوبډل د سیالي ډګر ته کته کیږي. د نننې لوبې ګټونکو ټیم به د یکشن به پورز د نومبر په 19 د هند له لوبډل سره په پایلو کې مخامخ شي. د دغه نړیوال جام په لومړنې نیمه پایلو کې پرون هند نیوزیلند ته ماته ورکړه او پایلو ته لار پیدا کړه. د هند لوبډل پرون نیوزیلند ته څلور لوبغاړو په سوځیدو د 398 منډو هدف ټاکلی و، خو نیوزیلند دا هدف پوره نه کړه او هند په 80 منډو دغه لوبه ترې وګټله. ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستل او له هغوی سره د ناوړه چلند راپورونو اندېښمن کړی دی. د ښاغلي تورک دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغان کډوالو خپل سره توقیف د هغوی د ملکیتونو ورانولو او له هغوی د اخاذۍ او اخیستو ته اشاره کړې. د پاکستان حکومت د نومبر د لومړۍ نېټې له هغه هېواده د 1,00,000 زیاتو بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په عین حال کې یو شمېر کډوالو هم له دوی سره د پاکستاني پولیسو د وړه چلند په اړه شکایتونه کړي. تفصیل له اسدالله الدین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر وولکر تورک وایي داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلي تورک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوی او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوی کډوال دی. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوی او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبورۍ یې اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغه شیان خو د لیپاتو سول لیلام سول پاتو سو. دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کومه زندگی چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګرد لی پاته سول. اوس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شان په نیمه نیمه باید خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې وی افغان کډوال سنم کبیری هم تیر شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. تر دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ هم له افغان کډوالو سره د پولیسو د ناوړه چلند یادونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور لمخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 18 نیټې پورې سبان د 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوی دي. د راپورونو لمخې افغانستان ته ستانه کړل شوی ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان له نیوکو سره سره د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې او د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي ویلي بلګام کې به سند لرونکي افغان کډوال هم ستانه کړي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورن کرخه درې نوې لارې هم پرانستلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان د افغان کډوالو ایستل غندلی او د پاکستان له سرپرست حکومت یې غوښتي چې پر دې پریکړه له سره غور وکړي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اخیست کړي
خړې خاوري دی او بس منګي درې خو بس ګناسې ما شومان را سره دی
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله
یو سم مستر او خپل کورشته دی واتس اپ شمیره 00 22 12 14 01 01 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 4 22 12 14 15.
افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی د امکاناتو له نشټوالي سره ټکوي. غزنی ته له پاکستان نوی ستانه شوی بیا د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن خبره کوي. یو شمیر دغو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې غزنی ولایت رسیدلی نه سرپناه لري او نه هم د ژوند کولو نور امکانات. دوی د سیمه ییزو چارواکو څخه د سرپناه قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورو اړینو مرستو د برابرولو غوښتنه کوي. نور خالي په دې رپورټ کې اورو.
لا پاکستان څخه غزنی ته راستنه سوی کډوال به د ورځې کوي او وایي هلته یې ډک کورونه کارونه جایدادونه پاتې سول او د یې خالی لاسره وستل. دوی وایي له کډوالو سره د پاکستان ظلمونه د هیرولو نه دي او اوس هم جریان لري. ټول جهان یې ویني چې کډوال شکنجه کیږي، ځورول کیږي، مالونه ورڅخه وړل کیږي او بیا راشړل کیږي. د پاکستانی پولیسو بد چلند، ناسمه رویه، په کورنو راننوتل او تلاشي کول هغه څه دي چې کډوال یې سخت په زور کړی دي.
نو زموږ سره خدایسته ډېر سخت ظلمونه کېدل. کورونه مو پاتې سول، کوټې مو پاتې سوې، د ډېرو جایدادونو پاتې سول، په ډېرو غریبانو یې جایدادونه خرڅ کړل.
جان محمد د دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. دای وای د غزنی ولایت تناوی ولسوالۍ اوسیدونکو دای چې د بلوچستان ایالت په جوب سیمه کې ژوند کاوه. دای لخپل دیار لسکسیزی کورنۍ سره یو ځای غزنی ته راغلی او په علي لالا سیمه کې د کډوالو په لنډمهاله پندغالي کې ژوند کوي. جان محمد وای په پاکستان کې د قانوني اوسیدو ټول اسناد درلودل خو بیا یې هم په سر اخیستی دی.
موږ اسناد درلود، دغه مې شناخته ماجر کارت ده چې کوم ماجر کارت موږ ته اسنادونه دا یو پاکستان ماته اسناد راکړی دی، یو دایره نه پرې کوي، دا بل پاکستان راکړی دی، دایره نه پرې کوي، نه پرې شولم، دا بل پاکستان اسناد راکړی دی. ګوره ټوکن ده چې کوم د ماجر کارت ټوکن ده، دا وینې په دغه نه یې لکولم. زما سره شپږ وو ثبوته د پاکستان پرته ماته ولتان نه پیژنم.
جان محمد زیاتوی اوس چې دلته راغلی نو د طالبانو حکومت او مرستندوی ټولنې دی ورسره د سرپناه، قانوني اسنادو د جوړولو، ماشومانو ته د تعلیم، ځوانانو ته د کار او نورې اړینې مرستې وکړي، ځکه خالي لاس راغلی او د ژوند کولو لپاره هیڅ هم نه لري.
زموږ سره د مرسته وسی، زموږ سره د ورور حکومت ودریږي. مثال راشن دی راکي، بل شی دی راکي، بچان مو د ورور مکتبو ته واچي، بل شی ته دی واچ. په موږ چې کم ځوان تیر سو په بلالم په بچانو نه تیر.
کلا خان هم د بلوچستان ایالت له جوب سیمې څخه د غزنی شهر علي لالا د کډوالو لنډمهاله پندغالي ته راغلی. دای د غزنی ولایت لو ناوې د ملک دین سیمې اوسیدونکي او شاوخوا درې لسیزې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. دای هم هلته ورسره د سوو ظلمونو کیسې خو دلته ورسره د مرستې غوښتنه کوي.
چې ورور موږ ته سرپناه راسي، یو شی راسي، ورور چې موږ ځای په سره دغه کووینې دا زمۍ د ورور چې سرپناه نه باسو چې کیمه راکي یا بل شی راکي وینې، بعد موږ دا غوښتنه ده د دې خلکو.
د طالبانو حکومت د ځینو خیریه موسسو په مرسته غزنی ښار ته نږدې په علي لالا دښته کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره د لنډمهالې میشتېدنې په مخه یو پنډغالی جوړ کړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست سرپرست محمد قاسم امینی په مشرۍ کډوالو ته د ترتیباتو او مرستې په اړه یې ګډه کمیټه جوړه کړې او په پام کې لري چې هر اړخیزه مرسته ورسره وکړي. ښاغلی امینی په دغه پنډغالي کې ازادۍ راډیو ته وویل په یاد پنډغالي کې به په یو وخت د 1500 په شاوخوا کې تازه راستنېدونکي کډوال میشت او ټول اړین خدمات به ورته برابرېږي. اوس هم ورسره مرستې دوام کوي.
یو لغوه دی دبلیو پی موسسه ده چې حالا دغه مهاجرو دپاره شپږو میاشتو لپاره د هرې میاشتې لپاره دغه ته کارټونه ورکول کېږي چې په هغوی کې وړه سته، په هغوی کې غوړې سته، په هغوی کې غذایي مواد سته. دوهمه خبره دا ده چې یو ایم هم یعنې دغه لپاره سروې روانه کړي چې دغه مهاجر چې په غزني ولایت کې دغه سروې کوي او روانه ده ورسره کومک کوي. دوه او خپله د عمارت اسلامي لخوا یعنې دغه خلکو سره چې کوم توان او طاقت عمارت اسلامي له دغو خلکو سره یې کومک کړی ده. دا درې
بل لور ته بیا په غزني کې د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو ریاست سرپرست مولوي محمد عمر عادل رسنیو ته وویل لا راستنیدونکو کډوالو سره به تلپاتې مرستې هم کېږي. هغه زیاته کړه د طالبانو حکومت تصمیم نیولی چې د هوا په تودېدو سره به غزنی ته د راستنه سوو کډوالو لپاره دوه ښارګوټي جوړ کړي. دغه ښارګوټي به د پکتیا سړک